پالیسی جدید نظامی قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان ادامه میتیم و شما میخواییم که تماس بگیرین و نظر و پرسشتان با ما و سایر شنونده در میان بگذارین. ساعت 4 بعد از ظهر است، در سر ساعت هستیم، خبرهای افغانستان و جهان میشنویم.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي چې سولې ته د مخالفینو د هڅولو په برخه کې هڅې پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو د دوا شندلو پر ځای د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نورې لارې وازموي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې په ایران کې د اپوزیسیون د پلویانو د اعتراضي مظاهرو د مخنیوي په خاطر بندیزونه دوام لري. د افغانستان د ملي شورا شمیر غړي وایي چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رارسیدلو سره سم سولې ته د مخالفینو د هڅولو په برخه کې هڅې پیل کړي دي، څو د دوی په وینا راتلونکي انتخابات د سولې او امن په فضا کې ترسره شي. د مشرانو جرګې د دینی او کلتوري چارو د کمیسیون مشر ارسلا رحماني د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د هغو مخالفینو سره چې د خپلو وسلو ایښودلو ته چمتو دي، د سولې او پخلاینې خبرې ډېرې مهمې او باارزښته دي. خو ښاغلي رحماني ونه ویل په دې برخه کې څه پرمختګ هم شوی دی او کنه. د افغان دولت مخالفینو په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. افغان او نړیوال ځواکونه ویلي چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت او د مخالفینو د ورانکارو خوځښتونو څخه به مخنیوی وکړي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو د دوا شندلو پر ځای د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نورې لارې وازموي. دغه وړاندیز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د دغه هیواد پارلمان ته کړی دی. د نوموړي په وینا د کوکنارو په کښتونو د واشنګټنای یو بیګټی کار دی او د دې پر ځای په کار د چر مخدر موادو د کښت، قاچاق او تولید د مخنیوي لپاره او د بزګرانو د هڅولې په خاطر دغه کار ته بیل شوی پانګه په بزګرانو وویشل شي. دغه شند کابل کې افغان دولت چارواکو نن د مخدر موادو د مبارزې پر ضد د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت وویل چې دوی به په دې لار کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. د جوزجان ولایت دولتي چارواکي وایي چې د مخابراتي شرکت یو شمیر کارکوونکي د طالبان له منګولو ژغورلي دي. د جوزجان ولی مرستیال فقیر محمد جوزجاني ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو د ژغورنې پر مهال دوه کسه مخالفین وژل شوي دي او یو شمیر وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي. خو طالبانو ویلي چې په دغه نښته کې د دولت له لوري څلور کسه وژلي دي. سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ په سلګونه اوسیدونکو د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ولسمشر کرزي نه خپل ماتر اعلان کړی دی. د کوی صافي ولسوالۍ د خلکو د شورا رئیس ولی محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د ولسوالۍ پورې اړوند د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و چې د ویناو په کولو سره یې له ولسمشر کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. او د امینجان خوسیر صرافی د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او لس پولای وي، ایرو 95 افغانۍ او 50 پولای، یو سلم پاون 90 افغانۍ، یو سودریال ډالر 100 افغانۍ او 50 پولای، زر ایرادي تومنه 90 افغانۍ او 80 پولای، او زر پاکستاني کلدار 115 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشته جلال زید څخه واوري.
د امریکا متحده ایالاتو ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د دوا پاشي له پلان سره مخالفت کوي. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک کانګرس ته په وینا کې ویل چې د جمهور رئیس اوباما ادارې په دې برخه کې د پام وړ تعدیلات په نظر کې نیولي. ریچارډ هولبروک ویلي د کوکنارو پر کروندو دوا پاشي غیر موثر کړی. هولبروک ویلي د مخدرو موادو له قاچاق سره په مبارزه د قاچاقونکو د نیولو او د کروندګرو سره به د متبادلو کښتونو لپاره زیاتې پیسې مصرف سي. افغانستان اوس د نړۍ تقریبا 90% هیروین تولیدوي چې زیات اندازه یې له هلمند ترلاسه کیږي. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ناکامه اعلان شوی کاندید میر حسین موسوی د ویب سایټ په حواله د پانتونونو یو شمیر پروفیسران پرون له شاغلی موسوی سره تر لیدو وروسته توقف شوی دی. د ویب سایټ په حواله له میر حسین موسوی سره په دې ملاقات کې لږ تر لږه اویا تنه برخوال نیول شوی دی. د معلومات تر اوسه خپلواکو منابعو نه دي تایید کړي او نه هم ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه معلومات ورکړي. په ایران کې اصلاح غوښتونکي وایي چې تر انتخاباتو پورې وروسته موده کې د دوی سلهاوو پلویان او سیاسي فعالین توقف شوی دی. د اصلاح غوښتونکو کاندید میر حسین موسوی چې په انتخاباتو کې ماتې وخوړوي د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په پلوي درغلي سره ده، خو چارواکي دا تورونه ردوي. د یو بل خبر لمخې په ایران کې د اپوزیسیون د پلویانو د اعتراضي مظاهرو د مخنیوي په خاطر نن هم شدید بندیزونه دوام لري. د غربي هیوادونو سره د مخالفتونو په اوج کې جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن د متحدو ایالاتو پر جمهور رئیس براک اوباما غږ وکړ چې د ایران په کورنیو مسئلو کې مداخله بند کړي. دا خبر د فارس د خبري اژانس په حواله خپور شوی. په عین حال کې ایرانی چارواکو د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې چینن په ایټالیا کې پیلېږي بلنه ګډون رد کړ. په مقابل کې د متحدو ایالاتو دولت هغه ایرانی ډیپلوماټان چې مخکې د جولای په 4مه د امریکا د خپلواکۍ په جشن کې ګډون تور بللی و رد کړی دی. د قرغیزستان پارلمان د امریکا له متحدو ایالاتو سره په سیمه کې د امریکا د پوځي اډې د پرانیست ساتلو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې واشنگټن د مناسب پوځي مرکز څخه په افغانستان کې خپل عسکرو ته یوازې غیر پوځي مواد انتقالولای شي. د امریکا متحدو ایالاتو تر دې مخکې تم درلوده چې د مناسب هوایي اډې څخه به د هر ډول موادو د انتقال لپاره اجازه ولري. د بغداد په جنوب ختیځ کې نن د موټرو په تمځای کې په چاودنه کې لښته لږه دوه تنه مړه او تر شپږ نور زیات زخمیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحده ایالاتوای د مخکنی پلان پر اساس به دروانی میاشت تر پایه د عراق له کلیو او کوچنیو ښارونو خپل عسکرو باسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بغداد کې په بمی چاودنو کې تر اویا زیات کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي. د صدر په ښار کې چې اکثریت یې شیعه مسلمانان دي په یوه مارکیټ کې چاودنه روان کال کې تر ټولو ستره وه. په وروستیو ورځو کې په عراق کې په بمی چاودنو او حملو کې یوازې د وژل شویو شمیر تر سلو اوړي. د ترکمنستان دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې چین د 4 میلیارد ډالرو پور ژمنه ورسره کړې. په رپورټ کې هم دا راځي ویل شوی چې ترکمنستان چین ته د ګاز د صادراتو اندازه په کال کې 10 میلیارد متر مکعب اضافه کوي. دا موافقه اشقابات د چین د جمهور رئیس د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د رواني میاشتې په پیل کې د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو اعلان کړی و چې چین به 3 میلیارد ډالر مرسته ورسره وکړي چې د دې هیواد په جنوب کې د یولوتان د ګاز د استحصال پروژه پرې بشپړه کړي. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیو افریقایي هیوادو ته د خپل څلور ورځني سفر په دوام نن له یورانیمو په غنی هیواد نامیبیا کې دی. جمهور رئیس مدویدیو پرون په نایجیریا کې وو او هلته له چارواکو سره د ګازو په صادراتو کې د یوې برخې په بدل کې د بنیادي پروژو د مرستې ژمنه وکړه. د دې قرارداد له مخې به روسیه له نایجیریا سره اروپا ته د ګاز د انتقال د پایپ لاین په جوړولو کې همکاري وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس مدویدیو نن په نامیبیا کې د دغه هیواد له جمهور رئیس سره وګوري.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
بازم شنونده عزیز رادیو آزادی را در یک ساعت دیگر از برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه در رابطه با پالیسی جدید نظامی قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکنیم و که در این استراتژی بیشتر روی جلوگیری از تلفات افراد ملکی تاکید شده. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان میگه که قیودات را بر عملیات هوایی در جریان عملیات نظامی وضع میکنه تا شده باشه که از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات در افغانستان جلوگیری شوه. این بحث ما از یک ساعت پیش آغاز شد و در ادامه برنامه در این مورد صحبتهایی داشتیم. آقای الکوزه یکی از شنوندهای ما که تماس گرفتن اونا گفتن یک پرسش داشتن
ماله.
گفتن با ای که با وجود ازی که هر پالیسی و استراتژی وضع شده ای زمینه، اما تا ای که عواملش از بین نره، عوامل که منجر به تلفات افراد ملکی میشه از بین نره، پس باز هم این تلفات وجود خواهد داشت و ادامه خواهد داشت. اما این پالیسی ها و استراتژی ها به می خاطر وضع میشه تا یه عوامل از بین برده شود. اونا یک مثال دادن، گفتن که مثلا یک نفر میره به دروغ میره گزارش میده یا راپور میده که فلانه جای مثلا القاعده است یا طالب است یا ایس و آن است و اون منطقه بمباران میشه. اینا گفتن ازی به طور مثال یاد کردن. در این مورد من میخواستم که نظر آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت قندهار را بشنم که اونا چی میگن.
ما پا قیده داغ ارور چه داغ کم خبر یا دا انتقاد وکی واکن نپر زایدی دیو پا پلاوت سخه ځینی رنګي بمباری کیږي او پاغه کې زموږ بی ګناه خلک مري او بی ګناه شځي سپنجری کوچنیان او د بل په لوه دغه پروسا یا دغه روحیه چې په اجنګ زبولو ولایتو کې د عمل لري دا واقعاً قابل تشویش ده. او خپل د جمهور رئیس د افغانستان او د افغانستان مختلف چارواکي د ولسی جرګې په شمول د خلکو د نارو او شکایتو په شمول په متواتر ډول بینمی جمعیت دا شکایت روان دي کړی دي چې په دغه ارسک شي دوی باید در ډیر ځای پرهیز وکي او کوشش وکړي چې دغه بی ګناه خلک مړ نه سي. خو د بل طرفه یو شی بل هم واقعیت دی ځکه چې موږ د جنوب یو او د قندهار ولایت د خلکو سره چې موږ محاکلین دي شپه ورځ په تماس کې یو او د هر واقعې بعد موږ د ځینو شخصي ارتباطاتو په توسط د منطقې د خلکو سره خواخوږي کوو او د واقعاتو او د مشکلاتو سره ځان خبرو. دا هم واقعیت دی چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې ولی په پاکستان کې دقیق نشان وشتل کیږي او په افغانستان کې دا کار نه کیږي. زه فکر کوم دغه اساسي دلیل هم د ازماره خبرې دا یو پالووی چې دا ورور د سوال سره تړاو لري چې په افغانستان کې طالبان کوشش کوي چې د عادي خلک بی ګناه خلک د خپل ځان سپر وګرځوي په کلو په ځایو کې ژوند سره وکړي چې په بمباری په صورت کې چې طالب مري عادي خلک هم مري. چې د دې بیلګ دا و تستی موږ په زابل کې په قندهار کې په هلمند کې په روزګان کې او دغه سي د جنوبي ولایتو کې هر ورځ احساسو. بل اساسي دلیل فرق دا و دغه سوال جواب هم چې جواب سي چې په پاکستان کې بي پيلوټ طیارې اکثرا په سل کې 95 فیصد د القاعده پر مرکزو بمباری کوي او القاعده هیڅ وخت و عادي خلکو ته ځان نه ځکه ځکه په عادي خلکو باور نه کوي بیریږي. نو دې شهر د وشتل سي وي د یوازې ژوند کې یا یواز په یوزای کې مقیمی یا په غار کې پټوی چې دا عادي خلکو که پاکستانی وي یا افغان وي د غوسر کې باتات نه نيسي. او په افغانستان کې چون د القاعده او مرکزونه په هغه شکل چې په وزیرستان کې موجود یي وجود نه لري نو په دا خاطر دلته دوی د خلکو مابین کې پټیږي ځکه طالب د ملت سره ارتباط لري د خلکو سره ارتباط لري په نتیجه کې بی ګناه خلک مري. زه فکر کوم دا یو اساسي ستونزه ده او خارجي قواوو په وار وارو همدغې ستونزې ته اشاره کړې ده تر یو ځایه د دوی دغه ستونزه قابل اورېدلو هم ده. لیکن موږ طرفه د دولت طرفه یا د ملت نمایندګانو طرفه موږ په وار وار دا تاکید هم کړی دا ټول شانو باوجود باید سخت کوشش وکړي حتی اجازه ورکړي چې طالبان لاړ سي ژوندۍ جوړ روغ رمټ منګر بی ګناه سره باید مړ نه سي. زه فکر کوم دا مسایل ټول په دې کې داخل
جنرال مکرستل هم همین موضوع را یادآوری کرده و گفته از تاکتیک های جدید در عملیات نظامی خواهد بود تا نیروهای ناتو به جایی که از قوا استفاده کنند و طالبان از مناطق ملکی خارج کنند منتظر باشند تا ای که طالبا خودشان از خانه مردم خارج شوند. بازم به شنوانده عزیز رادیو آزادی موضوع برنامه ما را یادآور میشیم که در این برنامه در رابطه با پالیسی جدید نظامی قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما هستند عبدالستار مراد والی سابق کاپیسا و خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان. آقای مراد میخواستم نظر شما را بپرسم. با ایالات متحده آمریکا در نظر داره و آغاز کرده بالفعل اعزام نیروهای جدید به افغانستان که حدود 21,000 یا بیشتر از 21,000 سرباز جدید وارد افغانستان میشه و همزمان با این قماندان جدید به نیروهای بین المللی تعیین شده و تأکید هم روی است که در جمع این 21,000 قوا چند هزارش صرفا بر آموزش نیروهای امنیتی افغان میان. شما چی فکر میکنین که افزایش سربازای امریکا در افغانستان و عملی کردن همچون یک پالیسی که مکرستل از او سخن میگه تا چی حد میتونه که به طور کل در جلوگیری از تلفات افراد ملکی و گسترش حاکمیت دولت و حکومت به مناطق دوردست کمک کنه؟
آقای رکوزه و آقای بیب تشکر. ما شخصا به این عقیده استم که افزایش قوت ها شاید تأثیرات بر روند تأمین صلح در کشور داشته باشه. اما به نظر ما کار بهتر ای خود بود که در دو عرصه کار جدی صورت بگیره. اول نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان تعلیم و تربیه درست و به سطح بالا و خوب تجهیز شد و یک دوم در مثل که پیشتر هم گفتم در محاربات و تأمین امنیت رول بیشتر برشان داده شد و نیروهای خارجی همیشه منعیسه اما تو گدر
بله اما آقای مراد فکر نمیکنین که بله. تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان یک مدت را در بر میگیره؟ کار شروع شده سر مثلا تشکیل اردو و پلیس ملی افغانستان.
اما شما بگویم که 8 سال گذشت، از 8 سال بیشتر نمی گرفتی کار. این کار ظرف یک سال و دو سال اولم شده میتونست. حال هم که هر وقت آدم شروع بکنه ناوقت نیست. ما این به شما میگم که اگر هر قدر قوت ها را زیاد بکنی، اگر ملت واقعا ذهن آماده نسازی که در تأمین امنیت ملت همکاری نکنه، قوت های بیشتر تلفات بیشتر ایجاد میکنه و مصارف بیشتر موجب میشه. به خاطر است که ما بیاین که روند ملکی کشور خود ببینیم که در خود حکومتی که ما در افغانستان تا 8 سال داشتیم نتوانست که تمام رهبرای ملی و سیاسی ما را در یک کشتی با خود سوار بکنه و ملت و کشور با یک رهبری دست جمعی به طرف صلح و سلامتی ببره. بنابراین مشکل عمده که فعلا برای قوت‌های خارجی و همچنین نیروهای اردوی ملی ما و پلیس ملی ما پیدا شده از ضعف رهبری حکومت 8 ساله عامر کرزی است که امروز قوت‌های خارجی ناگزیر مجبور میشن قوت‌های خود زیاد بکنن و به فهمی که شاید قوت زیاد بتونه امنیت در افغانستان تامین بکنه. اما ما میگیم که افغان ها ملتی هستند که به عزت خود خیلی ارزش قائل هستند. اگر افغان ها را ما واقعا در احساس میادیم که اونا در حکومت شریک هستند و بر موقف اجتماعیشون ما عزت قائل میشدیم، شاید هم به ازدیاد اقدر نیروها در افغانستان ضرورت نمی بود. پس میام دست جواب شما آقای عبیب. قوت های زیاد شکی نیست که امنیت بهتر می سازه، اما ما اطمینان می تونیم که هر قدر تفنگ زیاد میشه تعداد تلفات هم بیشتر میشه و تا وقتی که اعتماد سازی در بین ملت صورت نگیره، ملت احساس نکنه که در این زمامداری شریک است و مخالفین احساس نکنن که به اونا اهمیت داده میشه، بعد به نظراتشون گوش گرفته میشه، زیاد قوت ها بدون برنامه ملی سازی و نیرو من ساختن نیروهای ملی، ما فکر میکنم که بلسه. شاید تلفات بیشتر.
تشکر سیو تلفن لرو مهربان جان، معرفی که در آزادی رادیو ده پختنه کلی موضوع کرد. مهربان.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام تاسو او تاسو ملمنو ته زغفل سلامونه وړاندې
کوم. و علیکم انجینر صاحب علی محمد مهربان.
ما په عمل لیاز دغه استراتیجی به امریکایان ته ډیره مشکله استراتیجی وي، ولی د دې لپاره چې کچیر د امریکایان د اوایي بمبارو څخه کار وانخلي، خصوصا الته خو کنا امریکایان نه دي، مثلا انګلیسان دي، اروپایي وادونه دي، هغه نه وایي چې خپل اسکار په تلفات ورکې، در صورت چې طالبان هم مصالحه دي په درنو وسایلو باندې، په راکټ اندازو باندې، په دې دوی ډیر کوشش کوي. مثلا درې ورځې د څو ورځې د مخه درې نفر د دنمارک پلسي او دلته یو لوی جنجال پیښ شو خارجانو ته. یو د حل لارې دا ده چې د ایلمان کندهار روزګان د دې قومندانۍ د اروپایي وادو څخه واخلي، خصوصا د انګلیسان د ایلمان د وباسي، دا به ډېر هلته امریکایان لاړ شي. دا یو مسله ده. بله مسله دا ده چې اوس دا وکیل صاحب خو د دا خلکو په نظم ښه پوهېږي چې لاس یې وګوري بیا هلته ښکاري چې پیسې دي. دا چې اوس دوی په میلیاردو پیسې په یوه ورځ په جنګ یا په دا یو کال په جنګ کې مصرفوي، دغه دې تقسیم کې په دا خلکو کې دا قومونه دي، دا هلته خو لوی لوی قومونه دي، هر قوم په زراو خلک لري او دا خلک چم انتخاب شوی دي، دا هغه قومو په واسطه انتخاب شوی دي، دا دي خلکو په واسطه نه دي انتخاب شوی. واغه ته دي پیسې ورکه، دا قوم مشران یې مده خپل کشران ته پیسې ورکه چې طالبان په شروع کې دا یو لار ده، او بل لار یې دا چې طالبان څخه ترڅو چې د ایلمند ولایت پاک نه کې دا څلور شپږ ولسوالۍ او ولسوالۍ چې اوس دغو په لاس کې دي دغه به دا د ونیسي بیا د ورکې واسکرو ته د افغانستان
تاسې پلان کې اوسئ چې پښتون صاحب ځواب در کړي د دې خبرې د یادې ونوځي تاسې پلان کې اوسئ که مشکل نه وي پښتون صاحب مهرباني د دې انجینر صاحب د خبرو په اعتبار څه غواړي
د انجینر صاحب ډېر ښایسته خبرې وکړلې زه فکر کوم چې د حتمن افغانستان ته ډېر تګ راتګ کوي اکثره دوه افغانانو سره چې په اروپا او امریکا کې مقیم دي د ده خبرې ډېرې افغان رنګه خبرې وې او زه ډېر خوشحاله یم ډېر ښه احساس یې درلودې بالکل د ده خبره معقوله ده هلته ډېر مشکلات موجود دي او مشکلات اکثره د څو ناحیو څخه راځي یو خو دا دی چې یو تاکتیکي پروسه ادامه درلوده د تیرو څلورو کالو سمخ کې ما اشاره ورته وکړه چې 2004 کال نه بعد د امنیت دورات پرواز مه پر خرابې دوه ولاړی یعنی دا معنی لري چې مخ پر شکې دوه کرا کرا راتلای منګردی په د ګراف په شکل سره ځنا پر ځنا دروازه پوری تقریبا خپل سعودي حالت د ګراف ورسېدی د دې سوال د پاره څوک جواب ورکړي زه فکر کوم مفصل څو ساعت باس غواړي چې دا کار ولی وسو دا یو تاکتیکي عمل ولی صورت ومې چې دې پر ځای چې طالبان شاته ولاړ شي برعکس طالبانو چې دا ډیر سو بل ستونزه دا ده چې یو کې دا اروپایي ملکونه تیر ډېر مخکې موږ مصیبات د لیدلو په امدیا کله باندې چې مثلا په هلمند کې انګلیسان واقعا د ناتو د قواو یو عمده او اساسي باد له امریکا سره قوي ترين ملک دی او ډیر اسکار لري لیکن په تاسف سره وایم چې په هلمند کې د پر ځای چې امنیت راوستلی وای یعنی په مراعاتو او چت 2003 او 2001 څخه امنیت ډیر خراب سو او داس خراب نه سو چې د 2004 نه بیا تر 2008 نه پوري په تدریجي ډول خراب شو طرف دغه مخته ولاړی د بلی خوا څخه د مواد مخدر مسله چې په نور ولایتو لکه ننګرهار او بدخشان او کندهار کې مخ پر کښته تللی وای په هلمند کې په بارکس ټاول باندې مخ پر لوړ ولاړل دا ټول هغه سوالونه دي که څوک باس پر کوي نو داس فکر کوي چې زه د مبینی پروسې مقابل کې ځان اچوم دا ټول هغه شان دي چې باید
انجینر صاحب
یو دوی خبرې نور یو مکم چې دا ډیر مهم دي کچیر ګوره دولت عملی لیاز دغه د افغانستان عسكر چې دی د اوس اردو دا جنگی تجربه نه لري طالبان خو جنگی تجربه نه تر دې ډیره په خاطر د دې چې هغه په شمال کې جنگ کړی دی مثلا د کابل په شاوخوا کې جنگ کړی دی دوی کدا د پتن الته ورزي د هغه سره جنگ کوي عام مخ یو اوایي کوو نه لري ش سلام نه لري طلبات یې ډیر دي په خاطر دی چې مثلا په دغه تیر هفته کې دوی ناوې ته ورغله په ناوې کې ورننه وتل درته راووتل ما چې تاریخ کې د دکانو څخه ویستل خراب کړ ګوره دا یو مسله ده چې هلته لوی مشکل د دې پر ځای د ناوې دغه ولسوالۍ څو کاله طالبان په لاس کې خو څوک نشته چې هغه وساتي مثلا نوزاد دې خواته بغنی او باغران دی واشیر دی د نور ولسوالۍ تنا مرکزونه د دوی په لاس کې دي دا اطراف در طالبان په بهترینه لارې دغه چې موږ ډېرې پیسې مصرف کولای
مراد صاحب نظر هم واخلو مراد صاحب هغوی هم چون والي و دی په کاپیسا والي و تجربه لري د دې اقوامو او د دې مسایلو مراد صاحب د دې ورور خبره څنګه ده وایي خلکو ته باید پیسې ورکول شي او چې په د امنیت کې او یا د حکومت سره مرسته وکړي ستاسې نظر څه ده صاحب
ما شخصا به دادن پول برای مردم موافق نیستم مردم بیشتر ما به یادم است که روزی از بزرگان تگاب میگفت که ما به خاطر با نیروهای امنیتی همکاری نمی کنیم که امروز شما هستین فردا پس فرار میکنید پس برون میشین دیگه ما باینده خودم توجه میکنیم متوجه هستین اینان اعتمادی که باید ملت بالای حکومت داشته باشه و اعتماد وقتی بجا میشه که حکومت عملا بره در بین مردم از یک طرف اعتماد سازی بکنه مردم در ساختار دولت سهیم بسازه از طرف دیگه قوتهایشان حضور دامدار داشته باشه اون وقت است که ملت اعتماد میکنه و همکاری دامدار با نیروی امنیتی میکنه
بله تشکر سر
خب بله فکر میکنم شنونده داریم نه تلفنشان قطع شده دمی ارتباط آقای مراد مبازم میخواستم که از شما بپرسم که حکومت چطور میتونه اعتماد مردم را جلب کنه. یکی است که نهادهای حکومتی در تمام ولسوالی ها ایجاد شود، نیروهای امنیتی حضور دائم داشته باشند و همچنان ای بدون نیروی امنیتی کافی ممکن نیست در صورتی که یک مخالفت مسلحانه وجود داشته باشد. و شما قبلا در رابطه تاکید شما هم بر آموزش نیروهای امنیتی افغان و تجهیز اونا بوده و گفتین که در 8 سال ای وقت زیاد بود، یعنی باید تا حال را به حد کافی افغانستان نیروی امنیتی می داشت اما نداره. میخواستم بپرسم که چطور میشه بالاخره که تصمیم گرفته شود و قاطعانه تصمیم گرفته شود که نیروهای امنیتی افغانستان آموزش داده شود و آیا فکر نمیکنین که به اعزام تقریبا از جمله 20,000 یا 21,000 سربازی که تازه به افغانستان میاد 5,000 ازی گفتم 4,000-5,000ش آموزگارا یا مربی های نظامی هستند، چی فکر میکنین که چقدر وقت دیگر در بر خواهد گرفت تا نیروهای امنیتی افغانستان به حد کافی یا به تعداد کافی به پای خود بستن و رقمشان هم کافی باشه به خاطر تامین امنیت افغانستان با در نظر داشت تشکیلاتی که در حال حاضر در نظر گرفته شده؟ چی فکر میکنین که آیا این تشکیلات هم کافی است یا نه؟
ما اتو فکر میکنم که ما در نیروهای نظامی افغانستان، پلیس ملی و اردوی ملی و همچنان نیروهای ناتو فقط اونا تاوان اشتباهات اساسی سیاسی رهبری سیاسی افغانستان اونا تاوان داده و متحمل شده میرن. به این شکل که وقتی که حکومت افغانستان ساخته شد پیش از این که اردوی ملی به شکل اساسی و درست ساخته شوه روی پالیسی اشتباه بزرگی که انجام دانی بود که به خل سلای او قماندان ها و او قطعات آغاز کردن که تقریبا 20 سال در مقابل نیروی شوروی و بعدا هم در مقابل القاعده و طالبان جنگیده بود. در سرخط پالیسیشان دی دی آر و بعدا هم دایاک قرار دادن و این کارشان باعث از این شد که تمام اونمو فرمانده ها، تمام کسانی که یک عمر خود در دفاع از وطن به اشکال مختلف مصرف کرده بودن اونا همه دل سرد رفتن به گوشاششتن و بعد از او که اردوی ملی به صحنه آمد، اردوی ملی جوان و بچه های نو تعلیم دیده، اونا توانایی تامین امنیت نداشتن، همچنان پلیس ملی کار کردن نمیتونست. در حقیقت در آن واحد در ابتدای کار حکومت حامد کرزی کشور به یک خلای قدرت مواجه شد که قونیروهای خارجی نتانستن او خلا را پر بکنن و مشکل هم برشان بود. اردوی ملی نوبنیاد تعدادش کم و پلیس ملی نوبنیاد تعدادش کم و اکثر کسانی را آوردن که بی تجربه بود. خود اینمی یک خلای قدرت ایجاد کرد که تا به امروز تلفاتی که ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان میدهن تمام از اون ناشی از اونمو اشتباه اساسی اولی بود که در آغاز حکومت افغانستان او صورت پذیرفت. آره ما کارای
بفرمایید.
آره ما میخوایم به این سوال شما
بفرمایید
با آخرش بپردازم که فعلا مهمترین کاری که میتونه اردوی افغانستان و پلیس ملی افغانستان بکنه باید در پهلوی تجهیز و تعلیم تربیه باید قیادت اردو و پلیس شکل یا جنبه ملی رو بگره، به این معنا که خود شخصیت های بزرگ ملی ما در تامین امنیت سهیم شوند، رهبرای سیاسی ما در تامین امنیت باید سهیم شوند، باید تمام پتانسیال رهبری کشور دست به هم بته و در تامین امنیت و در ایجاد یک سیاست متوازن در داخل و خارج یک جا این کشور از این حالت طوفانیش نجات بتن.
بله بله.
که این حرفایی که من میزنم این از حوصله و صلاحیت ترکیب حکومت آقای حامد کرزی بسیار دور است، به این معنا که ما باید به طرف یک حکومت ملی بریم، یک حکومت بریم که تمام پتانسیال های ملی ما دست به هم بتن برای یک بله. دهه بر دو دهه.
بله
بله. زم دې پام دې ته پاتزم غوړم چې پښتنو کوم د پښتون سم نه پښتون سب ځان زیات کسان په دې باور دي یا داسې نظر لري چې په دولت کې د مجازات او مکافات او قانون صحیح نه عمل کیږي او د دولت د مشر یا د نورو کسانو وخت په دې ځای کیږي چې نن پلانې خفره سبا پلانې خفره اگر اول او دار اول د ته دا موقف ورکړه هغه موقف ورکړه کار اهل کار ته نسپارل کیږي، نو په همدغه ده چې ورو ورو د خلکو اعتماد هم کمیږي په دولت باندې. لکه مراسب چې وویل، وخت چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد شوه، امنیت خود به خود خرابیږي. ستاسې په نظر باید څه وشي چې دغه اشتباه په اشتباه پسې همسې تکرارېږي تکرارېږي، څنګه باید مخه ونیول شي او څنګه د خلکو اعتماد واقعا په ځای شي او بېرته په افغانستان کې امنیت ټینګ شي؟ په دومره امکاناتو سره چې نن افغانستان لري، یو څلوېښت مملکت هلته حضور لري، په میلیاردونو ډالر را روان دي، قواوې یو په بل پسې همسې را روانې دي، ډېریږي نورم، او بیا هم امنیت نشته د کابل په شاوخوا کې، خلک امنیت نه لري. ستاسې په نظر باید څه وشي؟
الو کوزای صاحب، ما په خیال چې موږ ته چې د اصلي ایجنډا سم ډېر لیرې ولاړلو، ځکه د مایکروکرسټل موضوع به موږ بحث کړی وی. خو هر حال باندې سوال دلچسپ دی، به جواب ورکو. دا هغه مسله ده چې د تیرو اووه کالو څخه په متواتر ډول په مختلفو وختو کې د مختلفو شخصیتو د خواسه، د مختلفو ارګانو د خواسه، د بلملي جمعیې د خواسه، موجوده حکومت په درو مختلفو دورو کې چې موقته انتقالي او انتخابي دوره ده، د انتقاد لاندې راغلې ده. زما په عقیده د حکومت یو د اساسي ضعفو څخه هم دغه و چې دوی ونه توانېدل چې په د شروع نه بیا تر دا دی اوس بل د بلې دورې دویمې دورې انتخابات راځي، د مصلحت دورې ته ترجیح ورکړل پر هغه باندې چې ضوابط جوړ کړی وای، روابط یې پر حاکم کړي و. او یو دلیل د ناکامۍ هم همدغه و چې مثلا مخالف په نیول کېدی او هغه به په رشوت یې لګول کېدی، یا به په واسطه یې ول کېدی، یا به د مخورینو او د سپینږرو چې حتی تر ډېره ځایه پرې بلمي جامعې په وار وار دا خبره، وخت چې موږ هلته په کندهار کې په اجرایي اړخ کار کاوه، دا انتقاد یې کاوه چې پخوا موږ په کتابو کې ویلي وو چې تاسو سپینږیري واقعا د یو چا په ګټه چې راځي هغه د هغه شاته درېږي، حال دا چې په اخر کې دام ثابت سوله چې دا سپینږیري به هم د مصلحت په اساس د یو چا په دفاع کې تله، که څه هم هغه به مجرم و. یعنی دا خلک هم په دې مصلحت کې تقریبا تر ډېره ځایه داخل و. زما په اصلي عقیده سره دغه هغه اساسي ستونزه ده چې اوس باید د نوي حکومت پر اطلو سره دغه شان ټول ته د پای ټکی کښېښول سي. مجرم ته باید سزا ورکړل سي، غلط ته باید سزا ورکړل سي، قاتل ته سزا ورکړل سي، چې واقعا د خلکو اعتماد لاسته راسي. که دا کار ونه کړل سي، که موجوده رئیس دولت بېرته د حاکم په شکل راځي، زه فکر کوم ناکام دی. او که نوی رئیس جمهور راځي، بیا مسلحت څه کار اخلي؟ بالکل به
ناکام. مسله چون ارتباط درلوده د خلکو د امنیت سره، ځکه دا مسله مګر مطرح
کړه.
دوباره تلفون لرو،
بله، میرم با شنوندای مو که از مدت منتظر من. بفرمایین، رادیو آزادی است.
مهربانی وکړئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کوزه شپ تاسو استاذ راغون ملنه تاسو سلامونه
وایم. و علیکم السلام.
پیر محمد حنفی استاذ سره پټمات.
حنفی صاحب سلام شه، مهربانی.
سلامت شه وروره. الکودیس صاحب، استاسو میلمنو دا دعوه وکړله او په ډېر جرأت باندې زه ډېر ول چې تعجب کوم چې په افغانستان کې بعض افراد چې مقاومت کوي دا دی دعوه شوله. الکودیس صاحب، زه وایم چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې د اسلامي جهاد تر عنوان لاندې ملي مقاومت په منظم ډول روان دي، چې دا یو حقیقت دی. دوم دان کوزه صاحب، زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم. د افغانستان د بازي ولسوالۍ چې دلته د مجاهدینو د نفوس در اغیز لاندې دي، هلته د دې منظم حرکات دي او د دې خپلې محکمې او ولسوالۍ او قضایي سیستم دی، اداري سیستم دی. لکه د زه د مثال په طور د باجفونه څخه ونسې دا در بندې مره فري په دې ځای کې اصلا د حکومت نه څوک اخلي، نه د حکومت سره لیوالتیا لري، نه د حکومت بوی ساني اغیز ده. همدارنګه د هلمند دولس دیارلس ولسوالۍ دي، د کندهار شپږ ولسوالۍ دي، خو په هر حال په ټول افغانستان کې ملي مقاومت روان دی.
خب میشه که در رابطه با همین نظر شما، چیزی که شما میگن، نظر آقای پشتون رو بشنویم که اونا چی میگن، که تا چی حد با شما موافق هستن؟ آقای پشتون نماینده مردم از ولایت قندهار هستن. آقای پشتون بفرمایید.
حبیب لایو خبر کوم، قادر حبیب لایو خبر کوم، اجازه را کوم مشو فکر لور استاد سو فدا احمد با مردم افغانستان و غړي وي. یو خبر اجازه
بفرمایید.
دا خبره کې چې دا کېدوي او دا نظریه جنگ نه دی، نو ضد ته دا وامه چې نن سبا په ټول افغانستان کې سره په ټوله صلیبي جهان د سره دی، ټول امکانات د سره دی، افغان ملي اردو د افغان ملي پولیس د سره دی. تاسو ولې د څو کسانو محدود اشخاصو چې تاسو په ادعا باندې تاسو پر شان نه سي تمه، ولې ورځ در بل ورځ باندې دي علاقې در څخه خلانیکي ولسوالۍ در څخه خلانیکي، نو تاسو څنګه به داسې خبره خالد پښتون او جنادي صاحب دا خبره به څنګه ستاسو
نفیسه پلان کې اوسه
چې دا محدود
نفیسه پلان کې اوسه که زحمت نه کې مشکل د مصرف در باندې ناراضي مونته یو بل پختنه به تاسو نه کومه ځکه اوس اخر به چې یعنی خصید چې تاسو ول سوالي هغه دی نیولې دی او قوت زیات د محکمه موجود دي او دا مکرستلم وای چې موږ نو غواړو چې زیات خلک ووژنو مګر غواړو چې خلک د شخړو نه راوژغورو په همدې ارتباط موږ بحث کوو خو اول په پښتون سره تاسو د توضیحاتو په ارتباط یا د پختنه په ارتباط باندې څه وي تاسو پلان کې اوسه کې مشکل نه بیرو ستاسو قناعت حاصل نشو پښتون سره مهرباني
د حنیفی صاحب څخه تشکر کوم په ډیر احساساتو او په ډیر پاک نظر د خبرې وکړې خدای دې وکړي په افغانستان کې وي او د حالات ټول د معلوم وي د باغ پول څخه در باندې تیمور پورې موږ د منطقه کلی په کلی انچ په انچ ټول معلومه ده د وخت پالو د خبرې بالکل پر حق دی چې هلته یو تعداد ناراضه خلک د قومي تشکلاتو په خاطر د ځینې طالبي او مذهبي عقایدو په اساس د تیرو پنځلسو څوارلسو اته په حساب دېرش کالو څخه په همدا دغه رویش دی مخته روان دی او دی یو دوره د حکومت کولو شاته پریشه ده په هیڅ ډول حاضر نه دی چې دغه حکومت ته موقع ورکی او په دې امید ناشتی چې یو ځل بیا دغه پخوانی حکومت دوره تکرار سی او دی دغه حکومت مزایا څخه برخوردار سی موږ په دې منطقو کې شته نوم یاد کی زب په رادیو سره جلار د سر تلیفوني خبري وکم چې زب منطقي وروښیم چې الته په زیات شمیر اندازې خلک چې د غونډه طالبانو طرفدار دي په مقابل کې مخالفین هم وجود لري دا چې د طالب د علالې دوسه بیریږي د طالب د وجلو د اختار سره بیریږي د طالب د ډوډۍ او د بی ځای زکاتو سره بیریږي تبي د خلکو پر خوله باندې زنجیر کشکړی دي او څنوي واقعیت داسې نه دی ورورکه بل مهمه خبره دا ده چې دی وای دا د ملت مقاومت دی مقاومت نه دی وروره دا د یو څو طالبي ایدیالستانو یا د دوی د نظریاتو محصول دی وروره تخپل د طالبانو سره پښتنه وکړه خپل ستا په طالبانو کې اوس داسې نظریه راغلې ده چې زموږ په جنگ کې یو نوې انحراف موجود دی زموږ په جنگ کې یو نوې شک موجود دی ځکه زماره طالبانو په سبب کې خپل د ادعا اوس کیږي چې ځینی خلک امریکایانو ته کار کوي ځینی انګریزانو ته ځینی حکومت ته خپل طالبان مبین کې اعتماد د منځ تللې دی ورورکه دا د هر ورځ راپورونه دي چې دلته راځي طالبان خپل وایي چې زموږ په خلکو کې عین مشکل موجود دی لکه په حکومت کې چې موجود دی وخت چې موږ د حکومت مشکل منو تاسو د طالب مشکل ومني چې طالبان واقعیان ټول واقعیان د خدای لپاره د جهاد لپاره جنگیږي زبه در د زوس فی ساسی زا پیډر وژم اته نو مان به در توغم د پیسوره لپاره د جنگ روان دی ورورکه او یو دلیل چې دا ولی جنگ تشدید سو ولی ډیر سو مخکې ما د خبرې ته اشاره وکړه چې یو چې دا تاکتیکی اعمال صورت عمومي په دې منطقه کې دا چې جنگ ولی ډیر سو وس په تاسو وګوري چې د پروسی روخ او ریس دوی په امریکا انګلیسي استلابني ټرننګ پوینت بولی چې پاین دات سوارس میاش کې دا ټرننګ اند تغییر اساسي په وجود راځي ډیر امکان لري د حالاتو پر بل خو ولاړ شي حالات دغه اسانه نه دی لکه تاسو فکر کوي ورورکه
بله خب پشتون صاحب شما گفتین تا 14 ماه دیگر وضعیت شاید تغییر کنه مقامات نظامی امریکا هم گفتن که پیش از اینکه اوضاع در افغانستان بهبود بیافت با افزایش سربازهای جدید باز هم البته ما شما در چوکات امی پالیسی جدید مکرستل صحبت میکنیم گفتم که شاید وضعیت نسبتاً خرابتر شود البته یک هدف عمده دیگر از اعزام سربازهای جدید به افغانستان تامین امنیت انتخابات بوده که مردم بتوانند در انتخابات اشتراک کنند و در مناطقی که ثبت نام نشده ثبت نام بکنن و در سرتاسری باشه انتخابات تا شفافیت انتخابات زیر سوال قرار نگیره آقای مراد شما چی فکر میکنین که تا انتخابات دو ماه دیگه یا کمتر در پیش روز در این مدت این نیروها میتونن که تا حد زیاد امنیت در این مناطق خصوصا مناطق نارام به میان بیارن؟
تشکر ما میخوایم که امی سوال شما رو جواب بتم با کمک توضیح و بعد از امی جواب میخوایم که برم ما یک برنامه دیگه دارم
بفرمایید
اگه کمک بیشتر صحبت کنم امیدوار هستم تحمل داشته باشین
خواهش میکنم بفرمایید
ما دی شکی نیست که زیاد قوت ها تأثیر اندکی برای بهتر شدن امنیت در دوران انتخابات شاید داشته باشن با ملاحظه از این که پالیسی جنرال مک تغییر در روششان و اجتناب از تلفات ملکی هر کاری کنا بکنن من شخصا با تجربه که در دولت داشتم کار کردم و فکر میکنم تا وقتی که ما تغییرات بنیادی را در نحوه حکومتداری مردمداری خود او را به میان نبیاریم، ازدیاد قوتها تاثیرات مقطعی می داشته باشه اما در دراز مدت تاثیرات دائمی نمی داشته باشه. ما به این شکل می خوام توضیح بدم، هر بیچاره و غریبی که به قضا میره میبینه که حقیقت پنهان میشه و قاضی رشوت میگیره و قضایا را به نفع ظالم فیصله میکنه. وقتی به پلیس مراجعه میکنه، پلیسی هم که قیادت سالم و درست نداره و خودش به فقر مواجه است، با پول گرفتن یقین قاتل یا ظالم پیگیری نمیکنه. و جوانایی که به حالت بیکار و هر صبح شام نان صبح شام ندارن، بسیارش در چوکهای کابل ولایت تا 10 بجه صبح با ریسمان و کلن بالای سر شانهشان استاد هستن، 10 بجه با رنگ زرد به خانه خود میرن و توانایی مواجهشن با اولاد و خانم خود ندارن. رنگ پدر از پسر زردتر و رنگ پسر از پدر زردتر است. در اتو حالت که ملت به یأس و ناامیدی مواجه است و حکومت هم توانایی تغییر در روند حیات اجتماعی این ملت نداره، شاید امریکا قوتهای خود بیشتر بسازه، شاید پالیسی‌های بهتر و بهتر بکنه. من فکر میکنم که تمام اینا تأثیرات مقطعی می داشته باشن اما با تأثیرات دوامدار در تأمین امنیت در افغانستان می داشته باشن. باز معرف خود تکرار میکنم که یک ای که باید ما در افغانستان بیشتر و بیشتر ملت در تأمین امنیت سهیم بسازیم، ملک ها، بزرگا و علمای قرا و قصبات در تأمین امنیت سهیم بسازیم، بالاتر بیم، وزرای خود کسار انتخاب نکنیم که او از کابل از 4 کیلومتری کابل 1 متر هم پیش رفته نمیتونه، یعنی از یک ولایت چندین وزیر و در او ولایت به امنترین ولایت هم امو ولایت. باید وزرای ما در تأمین امنیت برند با بزرگا و سران قوم کار بکنن و امنیت در افغانستان تأمین بکنن و اگر این کار نشه بیشترشون قوت ها همش جز مصارف زیاد و تلفات ملکی زیاد کنه کار دیگه نیست. با آخری جمله که میخوایم بگویم صحبت خود قطع کنم که اگر امی حکومت با امی منوال رهبریش ادامه پیدا بکنه و 5 سال دگام این تمدید شوه، فکر میکنم یک فاجعه بر افغانستان خواد بود. اگر این مدرسه است و این ملا، حال طفلان خراب میبینم. تشکر از قادر حبیب و آقای الکوزی یک جان شد.
تشکر شما آقای مراد که در برنامه ما اشتراک کردین.
پر ترتیب درنو دوستانو تاثیر از آدهی پسابو که در مواجه دیخ پرامان او رایده بحث موضوع داده چه در جنرال مکرستل در نبی پالیسی به کارور کیه به ورنکیه و تاثیر به چی پا امنیت و ثبات پا افغانستان کی پا دیر تیبات خبری که او لکه چنگم چه مخی ویلی در مسئله دیر مهمه مسئله ده و انتخابات هم به مخی دی امنیت پا افغانستان که دیر مهم ده چه باید تین شی. پر ترتیب یو تلفون لرو تلفون تا با زواب وی و روستا با بیا رو رو دخ پرونی بحث دوام ورکو. میره مانی وکي صاحب ځان معرفي کې د ازادي په چپو کې خبرونه ده.
الو سلام علیکم عمر ګل ملنګیا لهران تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني صاحب ملنګیا صاحب
تاسو ته تاسو مل منو ته سلامونه وایم. ما یو وخت پښتنه درلودي او نظر لرم په نظر خو لغو چې د افغانستان دولت د خلکو طرفدار نشي او د خلکو طرف نه نیسي په افغانستان کې به هیڅ کله قرار نه نیسي. په خاطر دې چې دولت د خلکو په طرف باندې وغږیږي هغه ټوپک سالاران خپل خوا باندې را ټول کړي او په دې خاطر باندې د خلکو اعتماد په دولت باندې ډیر کم شوی. او بل پښتنه د ما دا وه چې ما خپله زه د ایوام مخکې په افغانستان کې وم، د ما چې هلته په هغه منطقه کې زه اوسېدلم د میدان ښار کې طالبان به راتلل خلکو وشر ورکوه، خلکو پیسې ورکولې، په هغه باندې به اسلحه اخیسته، په هغه باندې به مهمات اخیسته، بیا به له دولت سره جنګېدل. نو وخت کې چې مثلا د خلک داسې د افغانستان خلک دومره فکر ونه کی چې دا طالبان مثلا مکتبونه به ورانه،
په زور به ورکی، په زور به تنه اخلي کنه، ابا یریږي بیچارهګان ته امنیت نشته.
په زور زور خبره نه ورابه مسجد کې به کې نه واسته څونه معنی دې سوي دې موږ ځکه شاید به دار تاسو معلومه ده معنی ډیر دي بیا دوه وشر کیږي او نور دوه نه کومه کوي جهاد موږ به ډیر باسم سره کاوه خو بیا خلک هم دې موږ مخالف.
ها ملنګیار صاحب تلیفون دې قطع شو لکه چې موږ وخت ایران قطع شو ته ایران پښتون ته نیوګو چې پیران کې وځه په څال کې ده
صاحب. خب شنو دې دیگر روی خط داریم از اینا مشنایم بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قدر حبیب سلام علیکم تاسو ته لوګزته ملمنو قربانو ته او ددارنګ ټول اوردونکو ته
بسم الله علیکم السلام
بسم الله سب څنګه یې مهرباني
قربان سم مننه خیمه د تاسو تفسیر دی خوند
وکړو
زه کی خلاصې یو د تاسو هغه څو اشاره ته د دولت ورسته پاتېواله یادانه خالص په دولت کې دی او د قدر حبیب هغه اشاره چې د عواملو په ارتباط وکړ ډېر جالب دی ښایي
چې
ټول تاسو خپل حل کړی دی دا مسایل خو په هر صورت زه په لنډو کې داسې وایم چې دې ته په پام کې نیولو سره چې دا نړیواله ټولنه په دا څو کلونو کې مثلا د یو رښتینې ملي اردو ملي پلوس غم ونه خوړ د مکلفیت دورې ته یې پام ونه کړ صنعتي تولیدي موسسې جوړې نه شوې په ادیرو ودونو باندې بمباری وشوې د فساد نه ډکه اداره پوډري اداره د غوږ نیولو په تاولو په ځای باندې تعقیبیه شوې د قومونو ترمنځ نفرتونه وزېږول شو دا ټول د دې باعث شو چې مقاومت وزېږي خو له بده مرغه مقاومت هم داسې مقاومت ته چې لکه یعنې پره باور ځکه نسي کېدی چې ځینې اړخونه یې له نورو سره تړاو لري ځینې استخباراتي شبکې هلته دي پکې ولې په دې کې یو ګونګی خاموش اکثریت ته چې هغه ولسي وګړي دي هغه خپل غچ اخلي نو زه فکر کوم چې تر دغه نظامي پالیسیو نه به دا ښه وي چې یو اساسي کار وشي هغه غاښ هغه چنجن غاښ چې نور نه جوړېږي نه ډکېږي باید وایستل شي
بسم الله مخکې خبرې وشولې سیاست خبرونه تعقیب کړي ځینې کسانو وویل چې دا روانه جګړه چې د عقیدوي جګړه ده او دا پروګرامونه چې جوړیږي یا دا نوي پالیسۍ چې جوړیږي دا وایي کار نه ورکوي یو داسې شل او بیا ځینې دوستانو وویل پښتون صاحب هم ورته ځواب ورکول چې نه دا عقیدوي جنگ نه ده او دلته نور عوامل دي سیاسي او نور مشکلات موجود دي او جرنالیست هم تقریبا په دغه نظر استاسې نظر څنګه چې دا روانه جګړه ده یو خو دا ده چې دا په حکومت کې مشکلات دي لکه تاسو چې ویلي دا مشکلات خو دولت مني وایي چې په ممکن نیمګړتیا موجوده ده او ارګانونه قوي نه دي د صفر نم شروع کړي دا ورورو دا پورته زی او خود یو ترتیب دی مثال ځنه کسان وایي اداري فساد بل عامل دی ځنه نور مسائل دي اقتصادي پرمختګ نه ده شوی د خلک به یعنی بیروزګار دي د خلکو پر ژوند کې تغیر نه راغله ستاسو په نظر دا جګړه څنګه جګړه ده مهرباني
در دا دی یو غدي استراتیجی یو برخه ده عقیده په کېپکات یو پلمه ده بهانه ده ما تاسو ته هغه غوږه یو دغه وتره ده لګلې و که چیرته مثلا هغه سیم په ارتباط باندې کمیار بکی او کمی دغه لخکرې جوړې سي ولسره دولت مثلا لاس ورکی او رښتینې لاس ورکی نو بیا په ولس خپل کړی باندې وساتي نو له طالبانو سره به جلا خبرې وسی هغه هم د وطن خلک دی هغه افغان طالبان دا د سولې پروسس په مخ وړاندې سي په دې کې به ډېر نور هم لګاتي والسي ولې دا د جګړو پایښت یا دوام د ډېرې ودې ستراتیژي یو عامل ده
پلان کې اوسه بسم الله صاحب دا مشکل سره نه
خب کدام شما دیگه دیگر روی خط داریم بله تا تلفن قطع نشه که از مدت بیس و در خط هستم بفرمایید رادیو آزادی
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
ما سلامون و جگران محترم علی کوزی صاحب او قدر حدیب صاحب تور سیزی
و علیکم السلام
گران او رو رضای و پشته ندارم
مهربانی
حقه ده
مهرباني
هغه وخت چې د هلمند کانال د لشکرګاه شهر د کجکی بند او د دالی بند ظاهر شاهی کانال د غرب امرس جوړې دي غردانو داسې نور کارونه ډیر وکړل هغه وخت د عقیده ولی نه و نن د ایران او د امام جنگ دی د ایمان جنگ نه دی دا د ایران او د امام جنگ دی د ایمان نشته پدې کې یو تعداد الیمنټس دی چې د کرنل امام د پاره جنگیږي وسلام
اندام ساسی نظر گوره داسی مختلف نظریات دی
بله.
قدر جانه
من میخواستم نظر آقای پشتون که در استادیو رادیو آزادی در کابل تشریف دارن از اونا را پرسم آقای پشتون مثل که شنونده ما اشاره داشتن و مقامات افغان هم بارها گفتن که سنگرها و مراکز اساسی شورشان در اون طرف سرحد است با افزایش نیروهای امریکا در افغانستان چی فکر میکنین که تا چی حد این نیروها در زمینه جلوگیری از رفت آمد شورش‌های مسلح در سرحدات افغانستان اقدامات خواهد کردن و موفق خواهد بودن؟
مزما پا عقیده چی کم وضع چی وست خصوصا در تیرو درو میاشتو را پا دیخوا ادامه لری جنگ پا چو ساهوک شی بهتری پیدا کرده و نتیجه به هم شاید پا نجدی که احساس سی زکه در دی دلیل دادی چی در پاکستان حکومت نوی حکومت یا ملکی حکومت در زرداری سای پا مشرطوب پا اغا حکومت که یو تعداد اساسی بدلونونه او در جهان در فشار کار په خاطر یو تعداد داسې کارونه صورت ومومي چې پاکستان نن به دې ته مجبوره کړسو چې د جنګ میدان ته راودنګي. البته یو اوس دلته دوه مشکل اساسي نو موجود دي، یو د پاکستانی طالبانو اړخ دی، بل یې د افغاني طالبانو اړخ دی. د پاکستانی طالبانو په اړخ کې د پاکستان حکومت د میډیا او رسنیو د لارې ډیر جدي ښکاري او کوم ارقام چې دوی اعلانوي هر ورځ هغه زر زیات ډیر دي درغه چې توقع یې کېدله، او جنگ هم تر ډیره ځایه تقریبا په جدیت روان دی. خو په تاسف سره وایم په افغاني پلو کې یو اساسي ستونزه دا ده چې د کویټې، بلوچستان او داغه نه په غرب طرف ته، یعنی د ډالبنګینو د هلمند خواته، بیا هم داسې ځینې شواهد، اسناد او دلایل ښکاره کیږي او اورېدل کیږي چې هلته اوس هم پاکستان د افغاني پلو طالبانو سره کومک کوي، هغه تمویلوي، تجهیزوي او افغانستان کې راستوي. کوم چې ما مخکې وویل، یو هفته مخکې په داودالله خان کې یو غټ تشکیل صورت عمومي چې د 5000 څخه کم زیات طالبان چې هغو ته سلاوي، مهمات او ترانسپورت په لاس ورکړل سول، او هغه افغانستان ته تشکیل سو چې قندهار، هلمند، روزګان او زابل
ته مشخصاً. بسیار تشکر. من میخواستم مشخصاً در این مورد که افزایش سربازای امریکا در افغانستان و نیروهای بین المللی به طور کل در افغانستان تا چه حد میتونه که از این همین مداخله ها یا رفت آمد ها جلوگیری کنه؟
ما غوښتل دغه موضوع ته په اخیر کې به نتیجه کې راځم. خبر اوس داسې ده چې یو تفاهم راغلی دی د پاکستان، افغانستان او د بین المللي جامعې ترمنځ. زه فکر کوم دا کار به د پخوا په مقایسه اوس ډیر اسانه سي، ځکه د یوې خوا د بین المللي جامعې، خاص ډول د ایالات متحده امریکا قواوی په جنوب او جنوب شرق کې ځای پر ځای سوي دي، د بلې خوا پاکستانی قواوی راغلي دي وزیرستان، سوات، په دې مسلو په دې منطقو کې ځای پر ځای سوي دي. جنگ ادامه لري، د افغاني پلو څخه هم جدیت ښکاره کیږي، د بل خوا څخه د بینلمللي جامعې د غوښتنې په اساس او د ځینو تاکتیکي پروسې په اساس کوشش کیږي چې پاکستان په دې مجبوره کړي سي چې طالبي قواوي، افغاني طالبان، د دې پر ځای چې په پاکستان کې ځای پر ځای ناست دي، خوب خیال کوي بهتره ده چې افغانستان ته راسي او وجنګیږي. زه فکر کوم د موجوده حالت یو نو تاکتیکي شکل لري، او دا موږ روزمره احساسوو چې طالبان تشویقیږي چې باید افغانستان ته راسي چې دوی جنگ وکړي، او موږ نتیجه هم وینو چې هر ورځ په لسهاو بدبخت ځوانان طالبان چې په ځان خبر نه دي، یو دی بل چاره خواسه تشویقیږي، افغانستان ته رسول کیږي د مرګ لپاره، چې دا بیرته په نهایت کې د افغانستان لپاره یو عظیمه ضایع ده، ځکه د افغان ځوانه طبقه، ځوان قوت دی، د مرتق قوت دی، او دا موږ افغانان دغه سره محروم کیږو. زه فکر کوم که دغه جنگ نور هم ادامه وکړي، نور ځوانان به هم مړ شي، لیکن یو شی واضح دی چې اوس امکان ډیر لري چې دغه جنگ یو مثبت نتیجه ورکړي په آینده څلور تر پنځو میاشتو کې.
تشکر صاحب. بسم الله تاسو هم په خاطر استه د ټلیفون په لیکه کې است نو دا جنرال مکرستل چې وای چې موږ نو غواړو چې ډیر کسان ووژنو، ولې غواړو چې ډیر کسان د شخړو نه راوځي؟ او پښتون صاحب اشاره وکړه، پښتون صاحب هم اشاره وکړه چې یعنی باید یو د حل لار ورته پیدا شي، او دا کسان یعنی غیر شوري راوړي دي خواته، او جګړې غواړي چې جګړه سخت کړي. نو په داسې یو ګډ وډ حالات کې شاید نور ستونزې هم زیاتې شي. زه فکر کوم چې تشریف لري پلان کې پاره ترتیب خلای نه قطر شو، نو زه وروسته به تنه
بیا تلفون شون قطر شتم شنو دي دیگر روی خط داریم. بفرمایید، رادیو آزادی.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
زه د ازادي راډیو کارکونکو ته درنو مننه سلام. زه شمتله
مهرباني
سلام کوته خبره کوم.
مهرباني.
ما را محترم خالد پښتون څه دا پښتون دا که په شر زواجه په سره ما جواب راکو سیر ما فرلاده چې آیا دوه چې دا طالبان دي، دا بل د افغانان یا تنکیز ځوانان دي، دا بل تر حمایت لاندې دي، نو خلک یې کویتي او تشویقي راځي په افغانستان کې. نو آیا دا خو ده وویل، آیا دی څنګه د دی خپل پلان څنګه بولي چې دی د چا لخوا تشویق شوی دی، د چا لخوا راغلی دلته په افغانستان کې؟ آیا دا په فیصله قول نه ده چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى؟ وکلا وایي کار چې د کافر مرسته او امداد وکړي هغه له هغو کافرانو څخه ده. او بل مې دا پوښتنه ده ځینې چې دی څنګه یو داسې په دې دغه په جرات سره وایي چې موږ داسې کړي دي؟ طالبان خو یو 15 نفر یې د تر څونه ځواک د تر څونه تیاری دي، دوی ولې د 15 نفر طالبان مقابله نه شي کولای له هغو سره؟
تشکر میکنیم از شما. خب سوال دانه گرفتیم صاحب، ولی سوال و انتقاد دانه گرفتیم. آقای پشتون شهید نشرم دیگر روی خط داریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، لطفا رادیو جان خاموش کنید.
مهرباني وکړئ سر رادیو د چیټه کورورا رادیو د چیټه خبرې
الکوزي صاحب زه د بل فرمان د کابل مرکزی پونځن څخه
مهرباني مهرباني
لکه څنګه چې نننې موضوع الکوزي صاحب د ټیم د تلپاتو د مخنیوي په مخ ټاکل شوی ده او په افغان سیاسي ژوندونو کې ملکی خلکو ته تلپات اوړي
بله
جنگ کی خیرات نویشن کی گیا مگر مجھے خبر کو جنگ اڑخ بولی نہ مت کیجیے پرسن سازیات بلوچستان کی یعنی لاپس مرچی طالبان کول کیجیے اور ہمدار انگا پاکستان پر نور سم مثلا جنگل پہ رالی زی او گلستان او دنه په کوم شي د طالبانو غونډي جوړیږي نو دی په خپل د پاکستان دولت او د امریکا حکومت د کار مخنیوي کوي یا خو دی په ښکارا په دې کار کې شکیل دی مله پښتنه مخصوصا د محترم پښتون سره څخه دا چې موږ پاکستان کې تر زیاته حد بلد دی او کله چې دی د پاکستان څخه دا افغانستان په لور راستنېدل نو دوی سره چې کومې وعدې د پاکستان د حکومت له لورې شوې او اوس یې پوره کولو توان یعنې پاکستان حکومت نه لري ولې دوی د خپل ځان او د ملت څخه دفاع نه شي کولی یعنې افغانان همیشه په نورو هیوادونو حکومت کړی مګر نن هغه افغانان د
بله تشکر میکنیم که وقت برنامه کم است که آقای پشتون بتونه به پرسش‌های شما
پاسخ بده. جواب نو که در خبری خبریم سر جنبانی که رلند که سبب شدن بحث موضوع څنګه و څنګه به وشي د مکرستل خبرم دی دا ونه
بشه بله از ما د اول رو
بله
فقط تم دوم رغوانم وایم چې زما د ورور زما په خیال ډیر ځوان او کم سن یو او د دې ورځ په جنې خبر چې زه یو افغان یم نو می خالد پښتون دی په کندهار کې زیږیدلم د کندهار د خلکو نماینده یم زه یې چانه راوستلی خپل ولس راوستلم او د خپل ولس د سرنوشت او د دوی د آینده او د ش سوکالی غشتون کیم چې د هم یو دوغه دج څخه دی کله زما موکل نه دی خو زه یقین لرم چې د پلار اکاد د اجزان به زما موکلین وي او افغانستان دی و سموږ د خپل دفاع د پاره په افغانستان کې جنگیږو طالبان خپل ورونه بولو او د دوی د پاره دعا کو چې خدای دوی په دې وتوانوي چې د جنگ سره لاس واخی په خپل حکومت کې ونده واخلي په انتخاباتو کې ونده واخلي په وطن کې آرامي سي په ګډه و دغه بینمي جامعې سره تشکر وکړو چې دوی زموږ په وطن کې کومک وکړي امنیت راوستي آبادی راوسته ملي اردو را جوړ کړي ملي پولیس را جوړ کړي چې دوی خپل ملک ته ستانه سي او ما و دې سره ورونه سو رالو د دوه مرور د سوال په جواب کې زه فقط هم دومره وایم چې دا غورور پر دې خبره ما په خیال تاکید و چې زموږ په افغانستان کې موږ همیشه پر خارجانو سره کومک واړو متاسفانه داسې یو دود په تیرو دېرشو کالو کې راغلی دی وروره چې موږ همیشه د بین المللي پروسو قرباني سوي یو مثلا د روسانو په وخت کې د ساړه جنگ قرباني سولو د طالبانو په وخت کې د اسلامي وسعت او د بنیادګرایي د جنگ قرباني سولو چې در اوسه پرې آثار ملمیږي او اوس هم بین المللي جامعه راغلې د افغانستان ته طبیعي ده چې بین المللي جامعه به هم یو تعداد منافع لري بیا هم موږ د یو جنگ قرباني یو خو که موږ تاسو سره یو ځای سو شاید دغه جنگ خاتمه ومومي او دا هم واقعیت دی چې موږ افغانان همیشه مجبور سوي یو تاسو ولې د جهاد بعد د افغانستان په خوانی اردو د ځینو خارجي حلقو ته خواڅه متلاشي سو د منځو لاړی وخت چې په 2001 کال کې بین المللي قواوی افغانستان ته رالی موجوده موقت حکومت افغانستان ته راغی موږ نه اردو درلود نه مو پولیس درلود او نه مو د دولت هیڅ تاسیسات پر ځای و ټول د منځ تللی و د دې لپاره چې دا ټول من تراسی واضح ده چې موږ د همسایه ملکو جهانی ملکو ته ضرورت درلودی د غوی کور ودان ټول ملکو د همسایه ملکو هم په خپل نوبت سره د خپل قدرت پوري ټول کومک کړی دي او نن ان شاء الله د افغانستان دغه پرابلم شپته او یا فیصد د حل دی امیدوار یو چې آینده رسول پروسه د تشویق کړي د بی ګناه خلکو مرګ او ژوند وژنه بند سي په افغانستان کې امن راسي د نوی حکومت پر اطلو سره وکولل
شي افغانستان کې خالد پشتون عضو ولسی جرگ افغانستان از ولایت قندهار همچنان میمونای ما عبدالستار مراد ولی سابق کاپیسا و علی احمد جلالی استاد پانتون دفاع ملی و سابق وزیر داخل افغانستان میمونای ما بودند در برنامه از همه اونا و تمام شنوندگان رادیو آزادی تشکر میکنیم که در برنامه در امواج آزادی با ما اشتراک کردند برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان
در بیا حاضر دو پوری تاسی پلو یا بخون که خدا اسپارو خوش علا حسین
کبوتر سفید من، کبوتر سفید من، ملانم خوشحالی، ملانم خوشحالی، ستاره امید من، ستاره امید من، بخانم خوشحالی، بخانم خوشحالی، ستاره امید من، ستاره امید من، بخانم خوشحالی، بخانم خوشحالی. که پیش من نشستی، چگونه مقام آرام شدم، که پیش من نشستی، که پیش من نشستی، امید و عشق آمدی، با گرگ پر شکستی، با گرگ پر شکستی، امید و عشق آمدی، با گرگ پر شکستی، با گرگ پر شکستی. کبوتر سفید من، کبوتر سفید من، بالانم خوشحالی، بالانم خوشحالی.